وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملنده او زما د نورم کارانو سلامونه ومنئ. په روان یو ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، 19 پروګرامونه هم درته خبرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته.
سر کې د خبرونو سرچکی چارواکی وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. په بامیانو کې د جنوبي آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایې په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د کونړ امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل سوي، درې ملکیان او اووه نور سرتیري ټپیان سوي دي. ښاغلی سید خیل د پاکستاني ملوشو د مرګ چوب لپاره نه خبري وشوده، خو زیاته کړه چې په دغه نښته کې د پاکستاني ملوشو درې پوستې سوځول سوي او ګڼ مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. څه موده وړاندې د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې هم د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه سوې وه چې یو افغان سرحدي ساتونکی پکې ووژل سو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. دې سازمان پرون دوشنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند سونا باری ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې پکې ثبت شوي دي. د دې پوینه روان کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل سوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع سي. د هغې بهرنۍ مېرمنې برخلیک له هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول سوې ده. دا مېرمن چې ویل کېږي د جرمني تابه ده پرون سهار د کابل د قلعه پت الله په سیمه کې تښتول سوې ده. تر اوسه د دې مېرمنې هویت هم نه دی اعلان سوی، خو د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ویلي تښتول سوې بهرنۍ مېرمن د جی آی زیډ په نوم د جرمني موسې کارکونکې ده. په سیمه کې یو تنانی شاهد ازادي راډیو ته داسې ویل:
میداد کون شیشته بوده ما هم که مردم هم اینجا قول مقاله کرسه گفته میداد داکسن گفت نه و از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن گفته می پیشریش کنولا استاد بود نفرهای مصالح گفته مو تاش شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
پرون په کابل کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښځې د تښتونکو د موندنې هڅې اپیل کړي دي. قلعه فت الله د کابل ښار یوه د ګڼې ګوڼې سیمه ده چیرې چې زیات بهرنیان اوسیږي. په بامیانو کې د جنوبي آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو. د دې ولادې اطلاعات او فرهنګ رئیس کبیر دا درس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د شپږو هیوادونو څلورش فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې تر اتو ورځو به دوام ولري. هغه ویل چې نندارتون ته وړاندې کیدونکي فلمونه پر هندوستان، نیپال، فنلند، بوتان، مالدیب او سریلانکا هیوادونو پورې اړوند دي. بامیان سمو د مخ کې د جنوبي آسیا د همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادونو فرهنګي مرکز وټاکل سو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر درش په افغاني شل پله، یو یورو نش په افغاني دیرش پله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني شپته پله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه شپته پله، او زر ایراني تومان اتلس افغاني شپته پله. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. دا په وروستي دوه کلونو کې د سوریې په اړه د امنیت شورا لومړنۍ مسوبه ده. د دې وړاندیز تصویب د روسیې، امریکا، متحده ایالاتو، سعودي عربستان او ایران د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د سوریې جګړه پای ته ورسوي. د سوریې شخړه چې تر اوسه پکې 240 زره کسان وژل سوي، دا مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼل کیږي. په پاکستان کې په دوه هوایي حملو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوست خبر پاڼه وایي یوه حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 15 وسلوال پکښې وژل شوي او د چاودیدونکو موادو یو زیرمه پکښې تخریب شوې ده. بله حمله په خیبر ایجنسۍ کې شوې چې 15 وسلوال پکښې وژل شوي دي. په قبایلو کې د پاکستان د پوست تر دې حملو یوه ورځ مخکې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول. د ازبکستان امنیتي ځواکونو د هغو دوو ښځو په لټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. رپورټونه وایي پرون دوشنبه زرهاوو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت ته واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ټول د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابند سوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته د داسې دوو ښځو په اړه خبر ورکړل سوی و چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یکشنبه په ورځ یو کور غلا کړی وو او بل کور ته د غلا لپاره ورلوېد دلیوی خو ترغلا مخ کې تشتیدلې وي. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې دا شزي حمله کولای شي او د دواړو مشکوکو شوزو رسامي سوي عکسونه د شهر پر لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د شوزو د انتحاري حملو ځانګړي کمربندونه تړلي دي. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده وژل په کلکه وغندل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یکشنبه د ورځې انتحاري حمله چې د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سوو په کلکه وغندله. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان کړ.
د یوای
د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تورستي حمله چې شل تنه پکښې وژل سول په کلکه غندي. موږ د یکشنبه ورځ د دې تورستي حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي لرو. داسې حملې چې د بشریت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دي. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي. د پاکستان صدر اعظم د دې حملو په اړه د بیړنیو څېړنو غږ کړی دی. او د ټالنټ په مرکز بینکا کې پروندو شنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل سول. ویل کېږي چې بم په یو باسکال کې شودل سوی او د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو په وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالنټ د صدراعظم مرستیال خبر اعلان ته ویلي موږ نو سوال چې دا حمله سیاسي اړخ لري خو زموږ د اقتصاد خرابولو لپاره سوی او موږ به یې عاملین ونیسو. پولیسو ویلي په مکه د نور بمونو د مندول لپاره په تلاشي لګیا دي. دا وتر دې مهاله لازابي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. اساده راډیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پاته ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. په دې اړه پر ریپورټ سربیره مولا دې خبره وچی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیمې مرستې وکړي. د افغانستان د اکثرو ولایتي شوراګانو رئیسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق بلل. په دې اړه یو ریپورټ لرو که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو وروسته مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د اونیزو پروګرامونو څخه تاندې څانګې او نیمه نړۍ پروګرامونه خپرو. دا د ازادي راډیو ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړه تر ناوخته پورې روانه وه او تر اوسه پکې دواړو خواوو ته دوه تنه وژل شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال ریپورټ اورو یادونه کوو چې دا ریپورټ پرون ماښام چمتو شوی.
د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د سیمې اوسېدونکي وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او تر اوسه په کې له دواړو طرفو دوه تنه وژل شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لواء قمندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل د ماسپښین دوه بجې وې چې د چترال اړوند د ارندو په یوه امنیتي پوسته کې د خپلمنځي شخړې له امله یو تن پاکستاني سرتېری وژل شوی. له پیښې نیم ساعت وروسته پاکستانیو سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوستو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړی دی.
د پاکستان په یو پوسټه کې چې دا خپله د ارندوی په بازار کې ده خو موږ سره نږدې ده، یعنی مخامخ ده. هلته کوم نفر د دوی لګېدلی اوښتل شوی دی په داخل د دوی کې. دوی فکر کوم داسې فکر کړی چې دا کار به دوی کړی وي، زموږ پرسونل هېڅ وخت دا کار نه دی. د دې نه وروسته داسې نیم یو ساعت وروسته ډزې شوي.
هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پاکستانیو سرتېرو د تلفاتو په اړه هم معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وایي جګړه اوس نشته خو دواړه لوري یو بل ته په مورچو کې ناستي او هر شیبه د دې ویرشته چې په یو بل ډزې پیل کړي.
څوک په خپلو موضوعګانو کې دي، یو څه تبادله ده، انداز جانبین شوې ده. دوکلام او دارندوی په مابین کې خو داسې زخمي
د سیمې یو تن اوسېدونکي چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم روانه ده او دواړه لورو ته بازارونه بند شوي دي. هغه وویل سیمې ته نوي افغان ځواکونه چې ملي اردو، محلي پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي رسیدلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن په کرخه نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي دي. ارندو د پاکستان چترال ولسوالۍ او دوکلام د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ پورې تړلې سیمه ده.
دوستانو، نن سهار یو شمیر افغان چارواکو ازادۍ راډیو او نورو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې اوس د دواړو لورو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. نیکولایس هایسم په دغه خبره د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نظر افغانستان اوس وخت څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. ښاغلي هایسم په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
I think Afghanistan is facing very
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. لیول لوري ډیر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بل پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد پایس ویل شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بل پلوه بیا ستونزې ډیرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده.
کېږي تاسو په هغو برخو رڼا واچوي چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کومې ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، هغه امنیتي ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړي. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي. او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابیدو او ناکامیدو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانې اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلی موضوع ده چې دا مرستې کمې شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې وویل شول او مسولیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې ورستۍ کې ویل کېږي چې دواړه حکومتونه، پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت، د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي. نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولی شي؟
موږ د آسیا د زړه پایست د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او توریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم د یوازې په یو هیواد کې پاتې شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربیره موږ په افغانستان کې بهرني جنګیالي لرو. دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې له دوی څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا اندا انصاف نه دی چې افغانستان دې په ګوښې ځان له هغو جنګیالیو سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنګ کې ښکیل وي.
دوستانو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسم سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېدله. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ماښام له 8 نه د سهار تر 8 بجو پورې، یعنې د شپې لخوا، په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. اوس ازادۍ راډیو اورئ.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانستان او پاکستان ټینګار کړی چې په خپلو پولو او سرحدونو کې دي د پولیو یا ګوزن د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې برخه کې خپلې هڅې پیاوړي کړي. لا فرشتي جلال زینب په اړه نور تفصیل اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداري ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتک پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وایي هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي، د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو او پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګوزڼې یا فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګوزڼ مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګوزڼ یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي، د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
خو په عین حال کې بیا په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د تیر کال په مقایسه په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ په پیښو کې کموالی راغلی. دغه اداره د پولیو یا ګوزڼ د پیښو د کموالي له امله پر وخت او لرې پردو سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ګوزڼ یا د ماشومانو د فلج د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله معراج ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لسو پر وان میلادی کال کې تر دا مهاله شپږ پیخې ثبت کړي. له ښاغلي میراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړي او په سر کې ترې د پولیو د نوو پیخو په اړه معلومات غوښتي.
پس کال چې 2015 کال دی شپږ واقعې لرو. د پولیو واقعات نه که موږ مقایسه وکړو د تېر کال او د سس کال په دې کې څه کمی راغلی دی ډېر زیات نه تېر کال په دې وخت کې موږ اته وخت درلودو
تاسو ول دغه شپږ واقعي چې تاسو ته راغلي دي دغه پیښې سب سوي دي د افغانستان په کومو کومو ولایتونو کې دي؟
دا یو واقع موږ په هلمند کې دي، څلور په فراه کې دي او یو په هرات کې دي.
میرای صاحب، د دې واقع لامل څه دی؟ تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل، دا لیرې ولایتونه دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لیرې پرتې سیمې وي. لاملونه تاسو څه بولئ؟ لامل یې څه دی چې دغه پیښې هلته رامنځته شوي دي؟
واقعات چې راځي دا ډېر داسې ځایونه وي چې انترلاس پرتې نه کې مشکل دی. نو لامل یې دا دی چې ماشومان واکسین نه شوي، چېرته دوی ته ماکسین نه شوی وایي د پولیو. نو داسې واقعې پېښ شوي نه وایي چې اوس
میرای صاحب، د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
مخنیوي د ټول واقعاتو واکسین دی چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس ټول افغانستان کې کار کوي. اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسینستون د ګزان په تجربه شوی دی او
افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومان د ګزن د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله میراج سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم کابل ته ځو. زموږ همکار اسدالله لودین د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډېره له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نوېمې کلیزې او له پاکستان سره د اړیکو وضعیت ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په شلمه پیړۍ کې افغانانو دوه لویو امپراتوریو ته ماته ورکړه، خو په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې افغانان ډیر وځپل شول. په سر مقاله کې راغلي چې د افغان ملت حماسه او جهاد د هغو کسانو لخوا بدنام شول چې خپله یې په حماسو او جهاد کې برخه اخیستې وه. اصلاحات ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې لمانځنه باید وشي. په سرمقاله کې راغلي اساسي پوښتنه دا ده چې زموږ د دولت چارواکي دا مهال څومره د سیاسي خپلواکۍ په فکر کې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلواکۍ د اخیستو په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې اوس هم افغان ولس د وخت د ښکېلاګرو سره لاس او ګریوان دی او د خپلواکۍ له نعمت څخه محروم دي. د ورځپاڼې په باور خلک د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځي چې لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه او بل نوم د افغانانو وینې تویږي. صدای مردم ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان اړیکو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولې اسلام آباد له کابل سره نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او ان دا چې د کابل د علماو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي له افغانستان سره د پاکستان د دښمنۍ د دوام یوازنی لامل دا دی چې د هغې هیواد پوځ نه غواړي په افغانستان کې باثباته حکومت او نظام وي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په اړه د پاکستان همکاري هیڅکله د زړه له تاله نه وي او کومې څرګندونې چې د پاکستان چارواکي له افغانستان سره د همکارۍ په اړه کوي ستړي کوونکي نمایشونه دي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د یو شمېر معترض افغانانو خبرې راخیستې چې ویلي دي افغانستان باید له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي.
وګلاسه د رادیو نوري د افغانستان د مالی وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې تعین شوی اواید د نه پوره کېدو په صورت کې به لدندو ګوښه کړي. اکلیل حکیمی پرون د هیواد څلور د شولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په یو غونډه کې ویل چې په خپل ځان د بساین لپاره د اړین کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دندو ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپل ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کېږدئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستوفیتونو هر کارمند خپله درایي ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه ناامنۍ، قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تېښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
دغه هدف تعینول یا فیصله لمیت تعینول هغه درست کار نه ده. دغه ولې دا معنی ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شول بنام کلمت این کې په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس شي تعینیږي، په اساس تیر کالو تعینیږي، در حالی چې په تیر کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه د دولت یا جیب د دولت نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه بو فیصله یو فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکو عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټوري بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستوفیتونو مسولین له ادارې فساد سره مبارزه ته مجبور نشي، په خپل خوخه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستې او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کېږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او که دا کلمه پکې ونه لیکل شي دوی به تذکیرې وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري ریاست چارواکي وایي د الکترونیکي تذکیرو د ویش په برخه کې لا یو لړ تخنیکي ستونزې شته او هڅه کېږي چې په لږه موده کې اوغاړي شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت تر اوسه د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره ځانګړې نیټه نه ده ټاکلې، خو د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او د دې کلمې لیکل پکې ضروري دی. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي، دوی به له ولسونو سره یوځای شي او پر ضد به یې په ټول هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه پیل کړي. د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال انجینیر زمان شینواری وویل
افغان او اسلامیت کلمه چې پکې نه وي، د افغان ولس به هیڅوک دا تذکره ترلاسه نه کړي. د رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب د اجرایه نه زمونږ دا احترامانه خواهش ده چې دې ته د پای ټکی کېږي او دغه افغان او اسلامیت کلمه په الکترونیکي تذکرو کې اصلاح کړي او رایه ولي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وویل چې مونږ په هیڅ قیمت سره حاضر نه یو چې د افغان کلمې لیکلو پرته الکترونیکی تذکرې واخلو.
موږ په خپل طبیعت تذکره کې د افغان کلمه غواړو. که چیرې زموږ په تذکره کې د افغان کلمه نسی ذکر، موږ د دې تذکرې غوښتونکي نه یو.
د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختیار وویل که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي پر ضد به پراخ مدني حرکتونه پیل کړي.
ما غوښتنه هم د رئیس جمهور او د رئیس اجلس کړې ده الکترونیکي تذکرو دي افغان کلمه ذکر شي. موږ افغانان یو، تذکرو کې باید خپل ملیات چې هغه افغان دی باید ذکر شي، او که دا ونه سي چې موږ به خپل مدني لاریونونه په ټوله افغانستان کې جاري وساتو.
همدارنګه ځینو ویل حکومت د هغو کړیو مخه ونیسي چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه نیټه پیل شي. دا هغه اعلان و چې د افغانستان اکثره خلک ورته په تمه وو، خو په جمهوري ریاست کې د الکترونیکي تذکرو د تیارولو د برخې مسؤول اسرار کریمزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې تذکرو کې اوس هم یو لړ تخنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې شته چې باید په دقت سره اوارې شي. دا لومړی ځل نه ده چې د دې تذکرو ویش ځنډول کیږي، بلکې پخوا تر دې هم هڅه شوې وه چې دا تذکرې وویشل شي، خو په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت ښودلی او ویل کیږي چې د دې تذکرو د ویشلو مخه یې نیولې وه. خلق وای کېدای شي د دې تذکرو په تخنیکی چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو سیاسي اختلافونه هم هغه څه دي چې د دې تذکرو د ویش مخه یې نیولې ده. خلق پر حکومت تاکید کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش یو ملي موضوع ده او باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ژر تر ژره اوار شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شاه عارف هلته دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي ترې اورو.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او په دغه جګړه کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي او ګڼ مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. د هغې بهرنۍ میرمنې برخلیک لا هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول سوې ده. په بامیانو کې د جنوبی آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال نن پرانستل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. په پاکستان کې په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي دي. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوو ښځو په لټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنوي چارو د وزیر شجاع خانزاده وژل په کلکه وغندل. او د ټالنټ په مرکز بینکاک کې پرون دوشنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول.
ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون مسکو کې کتلي. دا د کتنې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف پرون هیله څرګنده کړه چې د اټومي موافقې د عملي کېدو بهیر به په نږدې اونیو کې پیل شي. لاوروف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل
Нас тревожит развитие событий последних дней.
اوس د هغو موافقو پر بنا چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړي، د دې لپاره چې ایران او روسیه خپل روابط نوې او پرمختللې مرحلې ته لوړ کړي، ټول امکانات برابر دي. د روسیې او ایران ولسمشرانو په جولای کې خبرې وکړې او پر ایران د وسلو او نورو موادو د بندیزونو لرې کېدو ته په اشاره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا موافقې وکړې. د روسي مطبوعاتو په حواله لاوروف او ظریف پرون پر هغو شرایطو هم خبري کړي چې پر اساس به روسیه د اس 300 مزایلو ضد دفاعي سیستم پر ایران وپلوري. کرملین په اپریل کې وویل چې جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د اس 300 سیستم پر خرڅولو بندیز لری کېږي. امریکا او اسرائیل تر دې مخکې له روسیې غوښتنه کړې وه چې ایران ته د مزایلو ضد دفاعي سیستم نه ورکوي، ځکه په دې ډول ایران کولای سي چې په راتلونکي وخت کې خپل اټومي تاسیسات له هوایي حملو څخه خوندي وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل چې حکومت یې له روسیې سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او اټومي موافقه د دوی د اړیکو د پراختیا زمینه زیاتوي. دی وایي موږ باور لرو چې د ویانا موافقه به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره پر هڅو سترغیز وکړي. زموږ روابط ښه وو او موافقه به په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا سره مرسته وکړي چې دفاعي او اقتصادي چارې پکې شاملېږي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې اټومي موافقه د ایران په چارو کې د امریکا او غربي هیوادونو د مداخلې لپاره لاره نشي پرانستلی. خامنهای تر اوسه په محضر کې د دې موافقې ملاتړ نه دی کړی، خو په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوي هڅې ستایلې دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د دې خبرونې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. زموږ ګونیزو پروګرامونو تر ازو تاندې څنګه وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ له یاده مو باسي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، د چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار چې کنټرول کړی وای، سبب روزانه پانتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
اولی ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر.
ولسمشر لوی وړې ماشوم سره پښتنه کړې ده، په دغه عکس یو بل ډول سی یعنی نه ښایي دغه سی فوټوشاپ سوی و.
چې کله حقیقتونه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه بغږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی.
دوستانو، په دې تاندې څنګه کې پر همدغه دوه موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خوارۍ مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو سیدونکي عبدالحق ته غوږدو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې. خو اوس عبدالحق وایي:
یو ملګری مې و غوښتل یې چې پنتون ووایي. د ورځې کانکور ته زړه په دې نه شوې نیوه چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بله ورځ مې چې کتل و امتحان څه وخت اخیستل کېږي، ما ویل امتحان خو لغوه شي، نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي، نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه ونه ویل، نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکي زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. که هر ادارې ته چې ځې، که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي، هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلي، هغه سې اوس یې وایي هغه خوشته، خو د سږ کال نوی جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان، دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي دي، نو مجبور ده چې د کار تر څنګ درس وایي. چې دې غوښتنه ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی، نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا یې لغوه کړو دولت. نو ما تصمیم درلوده چې دلته به امتحان ورکوم. بیا ډېر زیات نا امیده کړم، دې کار دی دولت کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. دوی د دې لپاره د شپې پانتون لغوه کړه چې دلته ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته. دا دولت کار و چې کنټرول کړی وای سبا به روزانه پانتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوه یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل، دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړل شي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې دوه چانس لري چې څو کاله پخوا دا چانسونه درې وو.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وره.
همزولو، راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي، نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک آوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کېږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا آوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یو داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک سره د کابل ښار یو وار د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی. بیا نو څه و؟ خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په هغه مخالفت کې هم صداقت نه کوو. دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چاته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کېږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنې سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي. او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي، ولسمشر کړي، یعنی په حکومت کې بیل شک ستونزې شته دي او هغه باید خپل ځای یاد شي. خو د یوې وړې آوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصده خپره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکی نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یوه وړه نجلۍ په غېږ کې نیولې. خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، زر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده. بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نه ښایي دل دغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیري هم هر سړي دغه خپلې نظریې په اساس ورته کړې وې. خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره شو، دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو، خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پېښې ته په اشارې سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم.
پېښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسېدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده. او دا دې بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه وه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښیمانه شو. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسره و فیسبوک، هغوی نه مې بخښنه وغوښتم. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دې نه بعد چې هره خبره وشي نو اول باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغې نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به وي. بیړه مې کړې وه، عجله مې کړې وه. او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وایي د شیطان کار دی او وروسته پښیمانی لري. همزولو، دا بیړه د احساساتي پریکړو له کبله کېږي او کله ټولنیزو ټولنیزو شبکو یا ټکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمې بلدتیا له کبله. دا پوښتنه افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار ځواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتګ د ټکنالوژۍ په برخه کې او ناخبري دا د لامل کېږي چې خلک زر په یو شي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرضاً په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپله زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې، ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل. د هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه وو، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحي هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نقلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوۍ کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم دی چې څوک پیژندلې نه وي تر څو پر قضاوت ونه کړي، شریک نه کړي، باور ونه کړي، کنه دا ډېره مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یوه طریقه دا ده چې ته کله د عکس زوم کړې، یعنې کله چې په رانژدې کې ډېرې رانژدې کې، بیا تاته وښکاره معلومېږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت یې نه معلومېږي. نو د عکس په باره کې خو دا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط یې مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسېږي نو دروغو کلي ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. الله مو مل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. د خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کېږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسېږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي، او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دودری کله کېږي چې واده مې کړی، مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلی ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وې چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې یاد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله، مګر هغسې نه وه، خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همهغه اوږده لري چې کله خبرې راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي، خو زه خپل هم پېژم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه وه، باسواد سړی و، پوهېدلی و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چل چلند کوي.
اکثره پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي، نو بیا په هغه کې څه نشانې نه ویني، بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږې هم پرې کوله، پزه هم پرې کوله، سر یې خریله، ښه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرانه کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور ده، دا ستا ده، نور زما په کار نه ده. ډېرو بیا په مړه کوله، په هماغه شپه مړه کوله، سبا یې وخت ته به ولوړ چې راسه دا مړه یوسه.
خدای زمې دفتر چې قطع شوي ژوره کې نو دی.
کله چې یو نجلۍ خپل نوي کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي. ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله ناوې د زوم کور ته یوسي، د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوې د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظرې وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي، مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي، خدای پاک دې ما ته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی، هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم، ځکه چې نن سبا کې موږ خپل افغانانو کې چې ګورو، نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي، تر څو چې ثابته نه ښه کار نه دی چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم، یا چا خبر زه پاک اجل یم د خدای نه. دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تېزای تومه چې را باندې کېږي، نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدی شي یو جلکی پاک لمنه جلکی او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکی پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکل دوه نوع لري، یو الاستیکي ده او بل لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی، چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معمول اشکال ده. دا معمول اشکال چې دا حلقوي نه وده یا امیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینه ورکوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده، بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوی، سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابي ده، سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري، مایکرو پرفوریتر چې لکه یو ستنه غوندي، ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندي. دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند، مثلثی، سپایرال یا مارپیچی، لیفی، فوسی، داسمانند، فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نلري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پختونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږ اتیا جنکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنی ترسره کړی دی. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا ویزه او جین ده. کله چې طب عدلی طرفی دلتا معنی کیږي متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تومار لاندې راسي هغه ادا ور دې باندې غلط تصور شي. دغه یو ډېر با ارزشه معنی ده. خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري په طب عدلی ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې سره په کره تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهي د کموالی له مخکې جنکۍ پورې شک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړو نجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي. کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدی شي چې بکارت د لمانځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیرې داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه یې ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو څل په څله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کېږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده. یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې. مېړه یې وایسې زه یوه خبره درته کوم د ما مېرمن سره دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل. دا جوازه په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما وی ستا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې جوازه په شپه بکارت نه درلوده. څلور ماشومان اوس لري او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راویولې به دې وه ډاکټر ته معاینات به دې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یوه مهمه برخه ده، ته اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي. له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي. حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یو ځای کې د دغې علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغې بکارت د پردې له منځه تلل هېڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید ومنو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه منه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالموالی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ. azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Oh.